السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. افغان حکومت له طالبانو د تاوتریخوالي کمښت، خو طالبان بیا د سولې له خبرو مخکې اوربند یا اورکم غیر منطقي غوښتنه بولي. دا ډلې په ظاهره سولې ته سره نږدې، خو نظرونو کې لا هم ژور اختلافات لیدل کېږي. په دې اړه هڅه کوو چې تحلیل هم درته وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریې ته د بشري مرستو لړۍ تمدید کړه. د ماخامنې خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د 215 متن اتل قلور د قومندانې وای په دوه جلا هوایي بریدونو کې په ترین کوټ او کندهار کې لیکتر لګه 14 وسله وال طالبان وژل شوی دي. ایرانی چارواکي وای د توغندوی او د زګادې خرابې او د سرتیرو او پوځي افسرانو ترمن ناسم ارتباط دي سبب شول چې د جنوري په میاشت کې اوکراینی الوتکه وشتل شي. په پولند کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو روان دی. د خبرونو تفصیل. د 215 متل قلور د قومندانې وای په دوه جلا هوایي بریدونو کې په ترین کوټ او کندهار کې لیکتر لګه 14 وسله وال طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي. د دې قومندانې د مطبوعاتي دفتر مرستیال صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل
ترین کوټ د سپین زیارت په سیمه کې په ځوابي بریدونو په ترڅ کې چې د افغان هوایي ځواکونو په حمایت تر سره سو، نه وسله وال ترګر وژل سو او درې تنه ټپیان سو.
خغلی صاحب وینا وطنه نور طالبان د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت له محبس څخه 12 طالب بندیان خوشې شوي دي. د هرات ولی ویندوی جلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل خوشې شوو طالب بندیانو ژمنه کړې چې بیا به د جنگ میدان ته نزی او د سولې لپاره به کار کوي. د هرات ولی دی ویندوی په وینا تر اوسه پورې د هرات له محبس 15 طالب بندیان خوشې شوي دي. تیرونه افغان چارواکو ویلي چې ټول ټال 4019 طالب بندیان خوشې کړي دي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو ویلي چې په غور ولایت کې د دولت ولس بندیان خوشې کړي دي. د یو بل خبر له مخې طالبانو نن په یوه اعلامیه کې د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی چې تر خبرو وړاندې د جګړه ودرول شي. طالبانو ویلي هغه څوک چې غواړي لومړی د جګړه ودرول شي او بیا د خبرې پیل شي دا غیر منطقي غوښتنه ده. د ډلې په عین حال کې ویلي چې جګړه د دې لپاره ده چې بل انتخاب نه دی موندلی. خبرونه لازم دي رډو اوري. ایرانی چارواکي وایي د توغندوی د یوې دزګادې خرابې او د سرتیرو او پوځي افسرانو ترمن ناسم ارتباط د سبب شول چې د جنوري په میاشت کې اوکراینی الوتکه وشتل شي. د تهران په اسمان کې د دې الوتکې د وشتل کېدو په نتیجه کې یو څلور شپږاویا تنه مړه شول. د ایران د ملکي هوایي چلن ادارې د دې پیښې په اړه خپل وروستۍ نتیجه پرون ناوخته په یو نوي راپور کې خبره کړه. د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د جنوري په اتمه د تهران له هوایي ډګر له پورته کېدو لږ وروسته په دو توغندیو وشتل شوه. دا پیښه په هماغه ورځ وشوه چې ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډو لور ته توغندي وشتل. ایران په پیل کې د اوکراینی الوتکې له وشتلو انکار کاوه. د روسیې د لرې ختیځ په خبروفسک ښار کې سلګونو تنو د یوه سیمه ییز والي د نیول کېدو په اعتراض کې نن په دوهمه ورځ هم مظاهره وکړه. مظاهره چان د سیمې د فدرالي امنیت د خدماتو ادارې ته لاړل او په شعارونو کې د والي سرګي فورګال د خلاصون غوښتنه وکړه. نوموړی دوې ورځې وړاندې د قتل په یوه لس کاله پخوانی قضیه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دې ته په پام چې دا سیمه له موسکو څخه خورا لرې ده او د کرملین سیاسي مخالفان رټل شوي. په دې کار کې د کرملین ضد مظاهرې غیر معمولي ښکاري. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوي، ګڼ شمېر مظاهره چان د ښار په مرکزي برخه کې د لاریون په حال کې لیدل کېږي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه او پک روانونې د خپل تولید پر زیاتوالي خبرې کوي. دوی وروسته له دې دا پریکړه کړې چې په نړۍ کې د تیلو تقاضا د کرونا او باتر خپرېدو مخکې وخت حتی رسېدلې ده. وال سټریټ ژورنال او بلومبرګ ورځپاڼو راپور ورکړې چې د سعودي عربستان او روسیې په شان د تیلو ستر تولیدونکو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د خپل اوسني تولید په اړه خبرې کوي. روسیه د اوپک غړې نه ده. په پولند کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو روان دی. په دې انتخاباتو کې چې د راتلونکو څو کلونو لپاره به له اروپایي اتحادیې سره د پولند اړیکو لوری څرګند کړي. اوسنی ولسمشر اندری دودا د ورسال ښاروال رافال ترزاس قوسکي سره سیالي کوي. واکمن خي اړخه ګوند دی ولسمشر دودا ننګ کوي، خو رافال چې په خوا د اروپایي پارلمان غړی وو د اپوزیسیون د لوی ګوند له ملاتړ برخمن دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه نونس. جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 28. هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 30. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 28. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 25.
زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام ته د ارګ اندېښنې.
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېروالی په ښارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه زموږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي.
ارګ اورکم غواړي، خو طالبان بیا له بین الافغاني خبرو مخکې اورکم غیر منطقي غوښتنه بولي. دا تقابل په څه معنا؟ په دې اړه درته هڅه کوو چې د چارو د یو کتونکو تحلیل ولرو. دولتي ادارو ته تلونکي مراجعین وایي کارونه یې په ورځ ورځو ځنډیږي.
پرون نوم راغله مانن بیا راغله ما اوس وای چې بنشوي د تذکرې فورمې نه ورکه یو باندې کوي نه پېږم او موږ ډېر لرې ځنه راغلی یاستو.
په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلین وایي حکومت باید د فعالیت پیل ته بیرته اجازه ورکړي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سوریه ته د مرستو لړۍ تمدید کړه. نور مسایل هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. شپږ بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام یو ځل بیا نیوکې وشوې. ارګ وایي پر امنیتي ځواکونو بریدونه او ماین چاودنې د سولې راټوکېدلې هیلې زیانمنوي. دوی زیاتوي اوس هغه وخت را رسېدلی چې طالبان نور تاوتریخوالی پای ته ورسوي او په حقیقي ډول سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. د تاوتریخوالي په دوام په وروستیو اونیو کې یوازې د کابل ښار دننه نږدې هره ورځ یوه یوه چاودنه کېده. امید زهیر مل او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې سولې ته د رسیدو هیلې او رستربلې د جګړې شدت او اندېښنې. د افغانستان حکومت طالبانو ته په خطاب کې وایي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام به هغو هیلو ته زیان ورسوي کومې چې په دې هیواد کې د سولې په اړه راټوکېدلې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل په ښارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک د غاړې ماین چاودنې چې قربانیانې ملکیان دي او د دولتي کارکونکو په نخښه کول په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرسیال د واخان مینپال هم ورته خبرې کوي. خغل مینپال د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېروالی په ښارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه د سړک د غاړې بومونه چې ملکي وګړي قرباني کېږي پر حکومتي مامورینو او عملي موږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان تاوتریخوالی ودروي او په واقعي ډول د سولې پروسې ته داخل شي.
د ارګو اندویان داسې مهال د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د طالبانو لخوا د جګړې دوام به د سولې پر پروسې ناوړه اغېز وخندي. طالبان بیا وایي په لویو ښارونو او نظامي مرکزونو د دوی بریدونه د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې پر حل ټینګار دی.
هدف دا دی چې د افغانستان مسله د بین الافغاني خبرو له لارې حل شي، خو سره د دې د کابل اداره کله په یو نوم کله په بل نوم بهانه جوړوي او خبرې ځندولې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې د حل لومړی قدم دا دی چې بین الافغاني خبرې پیل شي.
ارګ د سړک غاړې ماین چاودنې هم د سولې او د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره خنډ بللی. هغه څه چې پلازمینه کابل او ولایتونو کې نږدې هره ورځ پیښیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې یوازې د کابل ښار دننه د مقناطیسي او سړک غاړې ماین چاودنو او له دې ادرسه د اوښتو تلفاتو په اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي. خو پرون هم په کابل کې د ټولګټو چارو وزارت د دیوال تر څنګ د ملي دفاع وزارت اړوند یو موټر په نښه شو چې پکې دوه تنه ټپیان شول. بلخوا یو شمېر شنونکي چې د سولې پروسه له نږدې څاري د دواړو لوریو ترمنځ د باور پر جوړېدو ټینګار کوي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل د اړیکو د خوالي او ترڅنګ د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وړاندې باید د تماس یو ګروپ جوړ شي څو اوسنۍ بے باور حالت ختم شي.
په کار خدا ده چې بین افغاني مذاکرات ډیر زر شروع شي تر څو د افغانانو ترمنځ اساسي مشکلات د خبرو د لارې حل شي. خو د دې کار لپاره او د متخاصمو ډلو ترمنځ د تفاهم د اسانه کولو لپاره زما فکر د تماس یو ګروپ ته ضرورت شته.
افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون وروسته هیله درلوده چې جګړې شدت پر راکم شي. خو په اختر کې له درې ورځنی اوربند وروسته چې سولې ته د رسیدو لپاره یې په عام ولس کې هم هیلې راژوندۍ کړې د دواړو لوریو ترمنځ جګړې زور موندلی. نږدې هره ورځ د افغانستان حکومت په خپلو خبر پاڼو کې طالبانو ته د اوختي مرګ ژوبلې خبر ورکوي. طالبان هم د یو شمېر بریدونو مسؤلیت مني خو تر ډېره په کابل ښار کې د وروستیو هدفي وژنو او بمي چاودنو مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغان حکومت د طالبان له خوا د تاوتریخوالي دوام ته اندېښنه کوي او وایي دغه تاوتریخوالي کولای شي چې د سولې راټوکېدل هیلې زیانمن کړي. بل ورته طالبان وایي چې د افغان حکومت هغه غوښتنې د دوی له غوښتنو سره په مخالفت کې دي چې وایي د سولې له خبرو مخکې د اوربند یا اورکم وشي. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سولې له خبرو مخکې د اورکم غوښتنه غیر منطقی ده. دا د دوالو ډالو تقابل خي او دا تقابل په سمانه. په دې اړه د تحلیل لپاره همدا شی بعد افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی له پراک سټډیو سره وصل شوی. احمد زئی صاحب خبرونه ته خرغلی که څه هم دواړه ډلې په ظاهر نږدې ښکاری د سولې خبرو پیل ته خو اوس د نظر اختلاف. افغان حکومت ورکم غواړي او طالبان وایي چې دا غوښتنه غیر منطقی ده. ستاسو تحلیل څه دی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم. متاسفانه چې دغه ستونزه له ډیره پخوا څخه چې کله د خبرو اترو پیل وسو، یعنی په مجموع کې د اتلس نس کال کېږي چې د سولې لپاره هلې ځلې په مختلفو بڼو روان دي. اما دغه خبرې اترې چې د امریکې په مشرۍ د دوی د استازي ښاغلي خلیلزاد په میانجیګری دغه کومې خبرې اترې پیل سوې، دغه ستونزه د هغه وخت لا وړل وه کله چې دو په دغه موضوعاتو خبرې کولې او بل اخره د نهو یا لاسو پړاوونو خبرو اترو وروسته دوی د مرحلې ته ورسېدل چې توقع پاڼه سره امضا کړي. اما تر ټولو اساسي موضوع چې د اوربند موضوع او یا هم د اوربند نه وروسته د اورکم موضوع، دغه موضوعاتو ته په جدیت سره هغه وخت کې نه ول کتل شوی، ډېر په سطحي شکل متاسفانه ورته کتل سی وو. د دې ترڅنګ ځینې نور موضوعات چې اوس ستونزې راځيګولې دي، د بندیانو د لیست موضوع ده. دغه موضوعات ټول هغه څه دي چې دا باید په خواله دي چې توافق ته موږ ورسیږو. باید د توافق دا نورم دی، نړیوال نورمز دی چې کله موږ یو توافق یو ایم او یو یو کانټراکټ یو څه امضا کوو، باید په تمامو مواردو باندې جانبین حداقل پوشي او قبول کاندي او پس لغې امضا کاندي. اما په افغانستان کې خصوصا د افغانستان د سولې په مورد دغه موضوع له اوسه نه دره ولاړه سوي. دا موضوع د هغه وخت متاسفانه یو خلا په شکل یو تشه په شکل پاتې و چې اوس دغه پروسه له چلن سره مخ کړي.
بله، احمد زئی صاحب، افغان ولسمشر هم تیر اونۍ اشاره وکړه چې تاوتریخوالی ممکن د سولې هڅې زیانمن کړي. نن د ارګ ویندویان هم دغه ډول سرګندونې کوي، خو برعکس طالبان بیا وایي چې د ارګ د غوښتنه غیر منطقي ده. رښتیا هم د سولې دغه راټوکېدل هله هڅې له ګواښ سره مخامخ دي؟
متاسفانه چې له ګواښ سره مخامخ دي، هم نه تنها په دغه موضوعاتو کې بلکې له نورو ګواښونو سره هم مخامخ دي چې د نړۍ له بیلابیلو قسمتونو څخه په نحوې دغه موضوعاتو ته ګواښ دي. ګواخ په دې تاسو وګورئ چې کله چې دغه خبرې اترې دې مرحله ته رسیږي چې نوی سلنه شاوخوا ته بندیان یا د بندیانو پر خوشی کېدلو باندې دولت هم منع کوي او قبلوي او خوشی کوي، همدارنګ جانب مقابل تقریبا هغه هم تقریبا تر اویا سلنې د حکومت بندیان خوشی کړی دي. په داسې وخت کې د داسې یو موضوع راولاړېدل طبعا دغه هیلې له منځه وړي او بلکې بې اعتمادي لا هم زیاتوي، او له بله پلوه د نړیوالو بې اعتمادي هم په دغه موضوع کې زیاتېږي. خو زما په اند دلته بیا ځینې ټکي داسې دي چې افغان حکومت هم مجبوره دی، ځکه دلته د اورکم موضوع تاسلیف موضوع نه ده. اصلی موضوع دا ده چې یو تعداد د طالبانو د تحریک هغه بندیان چې نه خوشی کیږي د دې لپاره همیشه کله چې تنازع په دوو ډلو ترمنځ وي، هر ډله هر برخه کوشش د دې کوي چې د فشار هغه ټکی پیدا کړي او په جانب لوري باندې په مقابل لوري باندې فشار راوړي. نو اوس طالبان هم دغه ټکی ته زور ورکړی تر څو هغه موضوع ومنل سي ترڅو د دو هغه باقی بندیان اخلاص شي. اما دلته افغان حکومت هم تر فشار لاندې دی چې هغه بندیانو خوشی کېدلو موضوع کې متاسفانه چې دغه موضوع اکثره شنون کې دا نه وایي. اصلي قصه زما په اند د دې تر حدا زیاته ده چې دغه بندیانو کې صرف د حقوق العبدي موضوعات دي. کچیرته د سوای نو باید دا موضوع د افغان حکومت هم له خلکو سره شریک کاندي چې دغه بندیان دغه 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 ستونزې لري. وخت چې د ستونزې معلومې شوې پس لغې عدلي او قضایي ارګانونه موږ لرو، هغه وخت بیا نور د ولسمشر مشکل نه دی، دا بیا قانون پورې موضوع
راځي. وروسته پښتنه به ملامتول لو بیا پیل شوی. افغان حکومت دا تیر څو اونۍ کې طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، حتی ملکیان وژني. هر اونۍ د ملي امنیت شورا ارقام خبرې چې لزګونه ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل کیږي. برعکس بیا طالبان وایي چې موږ یو ملکی هم نه دی وژلې، او ټول ملکیان چې وژل کیږي د امنیتي ځواکونو او بهرنۍ ځواکونو په عملیاتو کې دي. رسنۍ فقط د دواړو ډلو دغه ادعاوې راپور کوي. تاسو په سیمه کې د ملامتولو دغه لوبه په څه معنا ده او کوم اړخ ډیر ګرم دی؟
د ګرام په برخه کې کایلار شو دواړه اړخونه ګرام دي، په دې خاطر هیڅ یو دی باید ونه وجل شي. همغه سرتیری کده اردو عسكر دی او کده پولیسو یو سرتیری دی، همغه هم کورنۍ لري، هغه هم افغان دی، او په مقابل لوري کې هر چا چې ټوپک پوګي کړي بل اخر هغه تر شا هم کورنۍ ده. زه فکر نه کوم چې د زین نور موضوعاتو په خاطر دی هغه و جنگي. اکثریت د دې لپاره جنگي چې خپل ګېډه مړه وساتي او تر شا چې کورنۍ دی هغه ته نفقه برابره کړي. زما په اند د دې تر شا یو غټ لامل متاسفانه خپل د امریکای متحده ایالات هم په ځغلند توګه نه غوړي په دغه وخت کې چې دا موضوع دی زر تر سره شي. کوششونه د دې روان دي تر څو یو څه وخت نور لپاره هم دا وزنډیږي تر څو د امریکای انتخابات ښه نږدې شي. په هغه وخت کې دغه خبرې اترې د موشي بندیان بم خوشي شي او بالاخره انتخابات بالته تر سره شي، چې هغه د یو اچیومنت په شکل ولسته وړاندې کی. دا چې وروسته لاغې سکیږي دا بیا نور موضوعات دي. خپل امریکا باید په دې کې جدیت تر سره کی. بله،
سلامت او سید افغانستان رسول انستیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې د افغان حکومت او طالبانو په وروستۍ سرګندولو غږیده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که څه هم له بشپړ قرنطین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي، خو مراجعین له کم او پڅ کار سر ټکوي. دوی وایي د قرنطین په بهانه یې اسانه او لږ کارونه په دولتي ادارو کې په ورځو ورځو وخت نیسي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته چې د څو مراجعینو په غږ پیلېږي.
په کابل کې د یو شمیر دولتي ادارو مخته ولاړ مراجعین شکایت کوي چې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره شوبه په شوبه ګرځي، خو مامورین کم او کاري وخت هم لاندې دی چې له امله یې کارونه پڅ مخته ځي.
زهیر احمد ما ننګرهار ولایت نه راغلی، ما پرون نوم راغله، ما نن بیا راغلم، اوس وایي چې بند شوي دي تذکرې فورمې نه ورکوي او بانی کوي، نه پوهېږم. او موږ ډېر لرې ځینه راغلی استو او چې زور ازو مشکلات دی، اوس کله قرنطین بانه کوي کله یو څه کله بل څه.
نوم پسرلی تذکره را کړی و یو ورځ راغلم هغه مدیر راته وویل چې خپله شخص نه فرمانه ورکول کیږي سبا باندې راغلم بیا راته وویل چې عریضه ولیکه عریضه مې چې ولیکله وایي چې دا وایرس دی کرونا چې دا خلاص شوی نه وي قرنطین دی بعد د هغې څخه بیا
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دوه میاشتو بشپړ قرنطین وروسته د کابینې د پریکړې له مخې اوس دولتي ادارې نیمه خلاصې دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کرونا وایروس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. د نوې طرحې له مخې دولتي مامورین به روغتیایي سپارښتنو ته په پام په دوو شفټونو کې د سهار له 8 بجو بیا د مازدیګر تر 4 بجو کار کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کارونو د ښه تنظیم او چټکېدو په هدف یې نوې طرحه کابینې ته لیږلې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي چې د کابینې مجلس همدا اونۍ په دې اړه تصمیم ونیسي. د کرونا وایروس د لا خپرېدو له امله په دولتي ادارو کې د محل ویش له مخې په کم شمیر د کارکوونکو د راتګ له امله شکایتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو 2 میاشتو په پرتله په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس تر ټولو کمې یعنی 50 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیره یوه شپه او ورځ کې د یادې ناروغۍ له امله 14 تنه مړه شوي او 1 اتیا کسه ورنه بیرته رغېدلي دي.
په افغانستان کې کرونا وایروس دولتي ادارې بندې کړې وې 2 میاشتې او له پای د پسرلي له پیل راهیسې پوهنتونونه او ښوونځي هم بند دي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو مسؤلین اوس له حکومته غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د بیا پیلېدو اجازه ورکړي. دوی وایي د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله لګول شوي ګرځبندیز چې د دوی د پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو دروازې تړل شوې وې له سختو مالي ستونزو سره مخ شوي. خاطر پردیس او د موضوع تفصیل.
یوه ورځ وروسته له هغې چې کرونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې د زمري د میاشتې تر 15 نیټې پورې په حضوري ډول د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د فعالیتونو د ځنډېدو په تړاو خپله طرحه د تصویب لپاره د کابینې مجلس ته ولیږله، اوس د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو، ښوونیزو مرکزونو د ټولنو مسؤلین او استازي له حکومته غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د پیل اجازه ورکړي. دوی چې د یکشنبې په ورځ یوې ګډې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د قرنطین پر مهال له جدي مالي ستونزو سره مخ دي. د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مشر شفیع الله نعیمی د غونډې په څنډه کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د قرنطین پر مهال دوی ته نږدې 1 میلیارد افغانۍ تاوان رسیدلی دی.
دولت د مجموع او کمیټې
په ټولو کې باید حکومت او د استرار کمیټه د خصوصي تحصیلي بنسټونو نظریاتو ته هم پام وکړي او دغه نظریات باید یو مناسب لارې په پیدا کولو سره وکاروي. که پریکړه هم کوي باید د همدې نظریاتو په اساس وي.
د خصوصي ښوونځیو ټولنه هم د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي که غوښتنې ونه منل شي په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي. د افغانستان د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د مشرتابه پلاوي غړی عظیم میدانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په وروستیو 2 میاشتو کې د ښوونځیو د رخصتېدو له امله ښوونځي له لویو تاوانونو سره مخ او نږدې 15 زره ښوونکي بېروزګاره شوي دي. هممهاله د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین وایي که د فعالیت د پیل اجازه ورکړل شي ټول روغتیا یې سپارښتنې به په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې پرون د کابینې مجلس ته داسې یوه طرحه لیږلې که تصویب شي پر بنسټ به یې ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د زمري میاشتې تر 15 نیټې پورې تړلې پاتې شي. په پام کې ده چې کابینه سبا د دوشنبې په ورځ دا طرحه وڅېړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې به د حکومت او کرونا وایروس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې په امر پرانیستل شي. د دغه وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان
تا زمانی که رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان
تر څو چې افغان حکومت د کرونا وایروس د ګواښ له امله د حضوري زده کړو د پیل اجازه ورنه کړي، موږ به آنلاین زده کړو ته دوام ورکړو. ځکه چې اوسنیو شرایطو کې د حضوري زده کړو بحث کې موږ ته د ښوونکو او زده کوونکو روغتیا لومړیتوب لري
و محصلان در اولویت قرار دارد.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت په افغانستان کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره د دغه وایرس د پراخېدو د مخنیوي په هدف ټول تحصیلي او تعلیمي موسسې رخصت اعلان کړي، خو وروسته بیا ځینو تحصیلي بنسټونو د قرنطین په موده کې د آنلاین زده کړو تګلاره خپله کړه. د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو په وینا د افغانستان په 131 خصوصي پوهنتونونو کې له 200 زیات محصلین زده کړه کوي، خو د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلین بیا وایي چې د خصوصي ښوونځیو شمېر 2500 ته رسیږي چې 115,000 زده کوونکي او 15,000 ښوونکي لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې سوریه ته د ترکیې له پولې یو دهلیز ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورکوي. دا هغه څه و چې د روانې اونۍ په پیل کې روسیې وړاندیز کړی و، خو د امنیت شورا د اکثریت غړو ملاتړ خپل نه کړ. سوریه ته د بشري مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځم پریکړه لیک دی چې پرون شنبه تصویب شو. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک یو ورځ وروسته له هغې تصویبوي چې سوریه ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو بهیر چې له ترکیې د دو دهلیزونو له لارې ترسره کېده پای ته رسېدلی و. دغه پریکړه لیک چې مسوده د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوې وه، د 12 نورو میاشتو لپاره له کوم ځنډ پرته د مرستو رسولو دغه بهیر غځوي. یو شمېر لویدیځ هیوادونه بیا دې ته اندېښنه لري چې د مرستو رسولو دغه بهیر چې په یو دهلیز پورې محدودېږي، په سیمه کې 1,300,000 اوسېدونکي ورڅخه د ژوند له لومړنیو اړتیاو بې برخې کېږي. د ملګرو ملتونو چارواکو او بشري مرستندوی ډلو تر ډیره هڅه کړې و چې د سوریه شمال لویدیځ ته چې اوسیدونکي سخت مرستو ته اړ دي، د بشري مرستو دوه دهلیزونه پرانستي وي، خو دغه هڅې بریالۍ نه شوې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تېرې ورځې پریکړه لیک ته د دې شورا 12 غړو مثبت رایه ورکړه او روسیې، چین او ډومینیکن جمهوریت له رایه ورکولو ډډه وکړه. روسیا او چین له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بل هغه پریکړه لیک ویټو کړی و چې له ترکیې د شپږو میاشتو په مخه د بشري مرستو رسولو دوه دهلیزونو ته اجازه ورکوله. یو د باب السلام لار د چې د سوریې حالت ته غځېدلی، او بل هم د باب الهوا چې د سوریې د یغانو تر کنټرول لاندې ادلیب سیمې ته غځېدلی. سوریه ته د دوه دهلیزونو له لارې د امنیت شورا د پریکړه لیک مخکنی مسوده چې د شپږو میاشتو په مخه بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوله، دوه ځلې د روسیې او چین لخوا ویټو شوې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه د کورونا وبا په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې د بندو دروازو تر شا جوړه شوې وه. د سوریه شمال لویدیځ برخې ته د بشري مرستو رسولو دغه بهیر د دمشق له مداخلې پرته له 2014 کال راهیسې پیل شوی چې د اعتبار موده هر ځلې تمدیدېږي. ملګری ملتونه له ترکیې د سوریې د خاورې دې برخې ته د بشري مرستو رسول ډیر حیاتي بولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون دغه پریکړه لیک له تصویب مخکې د روسیې لخوا هغه وړاندې شوی زمینه شوی متن رد کړ چې پر سوریه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګول شوي بندیزونه د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په وړاندې خنډ بلل. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې مرستیال سفیر دیمتری پولیانسکی له رایګیری وروسته وویل چې مخکې موسکو د بشري مرستو رسولو لپاره د باب الهوا د یو دهلیز د پرانستل کېدو ورته وړاندیز کړی و، او هغه باید یو اونۍ مخکې تصویب شوی وای. پولیانسکی زیاته کړه د سوریه شمال لویدیځ برخه له نړیوال قانون سره اړخ ځکه نه لګوي چې په دې سیمه کې ملګري ملتونه حضور نه لري، چې د په وینا د نړیوالو تروریستانو پر دې سیمې څارنه وکړي چې کېدونکې مرستې څوک ترلاسه کوي. خو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي کلی اکراف له دې کبله چې د باب السلام او له عراق بل دهلیز الیاروبیه ته اجازه نه ده ورکړل شوې، د خواشینۍ وړ وبلل. هغې زیاته کړه چې د دغو بندو دروازو تر شا میلیونونه انسانان، ښځې، ماشومان او سړیان ژوند کوي چې باور کوي نړۍ غوښتنې اوري. میرمن کرافت وویل چې د دې سیمې د اوسېدونکو روغتیا او هوساینه اوس له ستر خطر سره مخامخ ده.
ذاکر شیخ له کناډا په خپل اس ام اس کې لیکي وایي د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلین آیا داسې ضمانت ورکولی شي چې هلته تلونکي محصلین به په کرونا نه اخته کیږي. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکلی دی وایي تعلیمي ادارې په داسې حال کې بندې دي چې ټول ښارونه او میلځایونه خلاص دي، نور باید د فعالیت اجازه ورکول شي. مخلص افغان هم د اوس له پکتیکا څخه ولیکل وایي چې انټرنیټ زیات کمزوری دی او شبکې په سم ډول کار نه کوي. تازه خان سمسور په جلال آباد کې لیکي چې بې وزله کورنۍ له سخت تنګلاسۍ سره مخ دي او حکومت ورته هیڅ توجه نه کوي. له دې سره په کابل کې د مازدیګر شپږنیمې بجې شوې پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. ستار فروغ راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ سپستړي مشي.